پیام شما، نظر شما.
سلامونه، ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بجې شوي. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه تر شناس مادلاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زه فرید سیال به پکې ستاسو کوربنه یم. خو د دې پروګرام وړاندې راځو د دې سات خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسني او مخکني ولسمشر سختې نیوکې کړې دي. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وشوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دی چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو هرکلی کړی. وایي موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوسمهال جنګي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ښیي چې راپور چې د 1500 اوسنیو پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی دی او پرون جمعه خپور شوی، ښیي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې درلودلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي ازبکستان د افغانستان په تړاو خپل ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویسټ تېره شپه په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل شوی دی چې په دې کتنه کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو هم خبرې شوې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تیرونی بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او لسګونه څاروي هم تلف کړي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په دغه هیواد کې د ترازونو د پرله پسې څلورمې شپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولی دي. وړمه شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغې ترازونو وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45 زره افسران چې سپک غروال وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نورې قطعات د دغې ترازونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تېره سه شنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 10 کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی د یوه پولیس په ډزو ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. او د پاکستان پوځوایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نښتو په پیله کې شپږ وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي دا نښتې د جمعې او پنجشنبې پورې شوي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کومه وسلواله ډله په نښه کړې ده. د شوټر پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د نښتې هغه مهال رامنځته شوې چې امنیتي ځواکونو پر هغو وسلوالو برید وکړ چې د افغانستان پولې ته څیرمه یې پناه اخیستې وه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیامی هم سلامونه و منه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر ریچارډ ترینچارډ وایي د 2020 کال د ډسمبر راهیسې د طالبانو څه باندې 103 فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنجشنبې په ورځ له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي و چې له عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو ښځو ته مرستې، البته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپلو کورنیو ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د خوړو او کرنې سازمان مشر د طالبانو له لوري وروستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره وایي چې دغې چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپیریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه په خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د خوکېدو سره سره د خوراکي توکو ناامني موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې له دوی سره د خوراکي توکو زیرمې مخ پر خلاصېدو دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. د سوداګرۍ د خونې نمړی مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکی ازرق شافیزی، د بشري حقونو پوه ابو الاحرار رامسپور او د سیاسي چارو شنونکی چې د طالبانو پلوی دی داوود مایر سره په خبرونه کې دي. تاسو ټولو قدرمنو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلی. رابشو حافظي صاحب نوی پایل کړو که حافظي صاحب را سره په پراونه کې وصل کې. فکر کوم چې حافظي صاحب خبرونه کې نشته ده، یوازې تر اوسه پورې موږ سره مایار صاحب او رامسپور صاحب وصل دي. رامسپور صاحب، که په دې پیل کړو چې اوس مهال په افغانستان کې د فقر موضوع ډیر یادیږي. نړیوال سازمانونه چې ټول راپورونه ورکوي وایي چې په افغانستان کې نږدې 98% او ځینې سازمانونه وایي چې له 98% ورپوره ته افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. دوی فقیر دي او 28 میلیونه خلک کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري، په دې کې ماشومان او هغه میندې هم شامل دي چې دوی کوچنیانو ته شیدې ورکوي. خوارځواکي هم یوه له ستونزو ده چې په دې وروستیو کې ډیرو باندې نړیوال سازمانونه راپورونه ورکوي. په ټوله کې دغه راپورونه چې د افغانستان په اړه د فقر او د بشري وضعیت په اړه ورکول کېږي، څومره د عیني ژوند سره چې په افغانستان کې عملا خلک یې وستیروي هغه اړخ لګوي، او دا واقعیت دی چې څه شو د سازمانونه وایي عملا په افغانستان کې روان دي.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د رادیو درنو اوریدونکو ته. د بین المللي سازمانونو یو دنده همدا ده، خصوصا د بشري کومکونو او د بشري حقونو په ارتباط چې خپل سیلنه وکي او گزارشات وړاندې کړي او د دنیاوالو څخه د کومکونو اپیل وکي، خصوصا هغه هیوادونو د پاره چې دوی جګړه ځپلې هیوادونه دي یا د طبیعي آفاتو او فقر سره لاس او ګریوان دي. خو متاسفانه چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دي چې لکه څنګه چې موږ او تاسو ولید په تیر دوه کالو کې له داسې مشکلاتو سره مخ دي. دا راپورتونه خود دوی دنده دي. یو پاتې کیږي د افغانستان واقعي وضعیت هم د راپورونو چې ورکل کیږي د هغې نه لرې نه ده. په دې معنا چې کچېرې موږ او تاسو د میډیا څخه یې گزارشونه واخلو، نو ټول خلک له فقر، له بیکارۍ او بېوزلۍ څخه شکایتونه لري، او همدارنګه د ماشومانو په منځ کې د سوې تغذیې کچه ډېره لوړه شوې ده، او د تغذیې کچه هم ډېر ټیټ ده. په دې معنا چې هغه کوم لازم غذایی مواد چې او انسان ورته ضرورت لري په اسانه توګه افغانانو ته نه میلاویږي. نو په دې اساس په دې کې شک نشته چې افغانستان خلک د خوړو مشکلات سره مخامخ دي، د فقر سره مشکلات سره مخامخ دي، او ماشومان د سوې تغذیې سره مخامخ دي. په دې اساس دا راپورونه په دې کې کوم شک او تردید نه لیدل کیږي.
مننه رامسپور صاحب، په بیرته به تاسو سره وګرځم. مایر صاحب، تاسو تر زما تاسو په افغانستان کې از وضعیت لنږدې څاري، تاسو د دغه راپورونو په اړه څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوره کې تاسو ته سلام او ملمنو ته او ټول اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د سوال پاک لا وایم توایم چې په سیاست کې وایست لا د پنوه د شکنجې خاموش دا به تعریف کې علما د سوای چې د سیو حالت وای چې د منفي خبرونو ته د غي پخښ کول او د غي انعکاس ځنه پیغام شته. سازمانونه چې دوی اهداف چې شي دي په دې نو د دې مسایلو کې چیرې هدف حمایت وي، خو خپل وظیفه د افغانستان د ارزښونو او د کلتور مطابق مختوز بوي، او کچېر سیاسي استفاده ده نو دا په کوم معیار باندې دوی د تشخیص کوي؟ د مثال په ډول افغانستان یو روبه انکشاف مملکت ده، او د افغانستان خلک چې دي د جامعه چې ده د ترنشین جامعه وي، او د افغانستان یعنی د خلک په درو کې ژوند کوي. درو خلق ځان ته مشخصات لري، د دې مشخصات په جمله څخه یو د دوی صبر بودن دی. دوی ډیر صبر خلق، اول مسله دا چې دوی طبیعت ته وابسته دي او د دوی دغه ضرورت چي دي دا ډیر هغه دي د طبیعت نه اخستل کیږي. او دا د دې دری خلق یعنی په مجموعه په ټول نړۍ کې کوم خلق چې په درو کې اوسې دا متوکل دي، صبر متوکل او دا هغه دي طبیعت ته وابسته دي. د دوی دغه ضرورتونه چي دي د ابتدایي د دوی د طبیعت نه اخلي. اوس دا کچیر موږ د امریکایي سره یو افغان مقایسه کوو، مثلا کچیر موږ په امریکا کې برق قطع کوو بحران منځ ته راځي، کچیر انټرنیټ وقته شي بحران منځ ته راځي، حال دا چې کچیر انټرنیټ او برق په دغه درنشي باندې موږ قطع کوو دا خلک اثر خبريږي نه. نو زه په دې باور یم چې یو اندازه به دا مسایل واقعي وي، ځکه د ما یو لسانس په اقتصاد کې ده، هغه یو بود د کغاړي بیا په دې باندې به خبره وکړو. زه فکر کوم سازمانونه همدغه یعنی دوی هغه فلسفه وجودی چه ده، هلده دوی هغه سیاسی استفاده ده ده مسائل نده.
یعنی پا طوله که تصویه پا افغانستان که فقر نشته ده و ده سازمانونه ده نور و اهداف لپاره یا ده سیاسی اهداف لپاره ده سیراپورونه چم تو کهی؟
باز کچهر اقتصادی مسائل تا واره و باید ریشوی تلاک شو افغانستان یا رو به انکشاف مملکت، رو به انکشاف مملکت مشخصه لری. دلو رو به انکشاف ما هغه ته مشخصه دي، دوه مالک داده چې د خط زهسته هم په جامعه کې کمی، بله مشخصه دا داده چې د کې بیکاری حاکمه،
یعنی کپټوله کې
نور او فقر حاکمه عاید سرانه کې
کپټوله کې مشخصا درته وای چې یعنی دغه سازمانونه چې کوم راپورونه ورکوي اوس مهال چې وای 90% افغانان فقیر دي او 28 میلیونه خوړه نه لري، کافي اندازه خوړه نه لري چې دوی وخوري. یعنی دغه راپورونه یوازې د سیاسي موخې لپاره ورکول کیږي که افغانستان کې وضعیت هم داسې ده؟
ګور خلک د سیاسي مسایلو سره باید موږ عادلانه برخورد وکړو، هغه سیاسي تقوا باید په نظر کې ونیسو. نشم کولای چې د لپاره شې د خپل نظام یا مثلا د امارات نه دفاع لپاره دروغ وایم او خپل شخصیت د سوال لاندې راولم. ګورې دوی بارها څو ځلې دا مسایل په دوه کلونو کې مطرح کړي چې جمع ډېر سخت او دلته به تلفات منځته راځي. همغه وخت کې په دې رسانه کې ما وویلې چې افغانستان کې وضعیت داسې ده چې د نه خوراک نه به څوک مړه نه شي انشاءالله، خو د خوراک نه ډېر کسان مړه کیږي. موږ تر اوسه یوه نمونه با وجود د دوه چیزونه تبلیغات وشول، یعنی د دې هغه ونه لیدلو چې څوک د لوږې نه خو نه خواسته ورته مشکلات جوړ شوي، ځینې د ماشومانو د خروش مسایل مطرح شول.
خو معیار صاحب تاسې مخکې مشاره وکړه چې د دغه درو خلک ځینې مشخصات لري او د برق او انټرنیټ موضوع ته مو اشاره وکړه، فکر نه کوئ چې په یوویشتمه پیړۍ کې افغانان د دې وړ دي لکه څنګه چې امریکایان ژوند کوي، دوی هم ماسې ژوند ولري یا که نه دوی ټول عمر همداسې همدومره دي ولري چې وخوري او دولګې نه مړه نه شي؟
د ما دا بس په دې معنا نه و چې زه د انکشاف او یا د رشد سره مخالف یم. دا ته مراحل باید وشي په هر حال او دا مسایل باید تدریج ډول وشي. او مسله دا ده چې د دغه وضعیت نه سیاسي استفاده زه د دې مخالف یم. یعنی افغانستان په دې بحران کې نه ده، کوم وزیر خانه کې چې د نظام مربوط ده، مثلا د نرخ کنټرول په شکل نرخ کنټرول شوی نسبت ټول منطقې ته، همداسې که د ایران سره مقایسه شي که د پاکستان سره افغانستان مقایسه شي، یعنی دلته وضعیت ښه ده. که چیرې د اثار کنټرول وي، خو افغانۍ اوله خبره کوي، که چیرې د تورم مسله وي په تېر نظام کې
دلته یو بله مسله شته چې وروسته به ورباندې خبرې وکړو، ځکه چې تر هغه چې موږ راپورونه درلودل ویل کېږي هغه ډالر چې په میاشت کې یو ځلې د افغانستان بانک ته یا د نورو بانکونو ته د بشري مرستو په نوم باندې راځي، دوی د افغانیو په ثبات کې ډېره مرسته کړې ده. مننه معیار صاحب، کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځمه. زموږ بل قدرمن میلما ازرخ شافیزي هم را سره وصل شوی دی. حافظي صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلي. تاسو راته وایي په افغانستان کې دغه راپورونه چې سازمانونه ورکوي، د ملګرو ملتونو د سازمان د مختلفو څانګو په شمول نور هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او افغانان فقیر دي، دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راپورونه او د افغانستان عیني واقعیت څومره سره اړخ لګوي او واقعیت دي چې په افغانستان کې داسې یو څه روان دي؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو، همدارنګ ګران درنو میلمنو او همدارنګ د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکی تقدیموم. متاسفانه دا یو برسیره واقعیت دی چې افغانستان یو استفات هیواد ده او مخکنی اقتصادي رونق هم چې شتون درلودل دا د خارجیانو د شتون په دلیل او د دوی د بېسارې مرستې پر بنسټ و چې یو کاذب اقتصادي ودې برېښېدل ولې دا واقعي نه و. متاسفانه هغه مرستې چې قطع شوې هغه خارجي قواوې چې د افغانستان څخه ووتل او خپل خدمات بیا د افغانستان د مرکز څخه وانخیستل یو اقتصادي رکود رامنځته شو. مخکې هم که ستاسو پام وي دا پخوانی رئیس جمهور په خپله ویلي وو چې که چیرې موږ د $2 کرخه د فقر ونیسو 90% د افغانستان د خلک تر فقر لاندې ژوند کوي او دا 90% بیا وروسته چې هغه مصنوعي رونق هم له وینه لاړ 90% اوس وایي. خو زه ارقامو سره ډېر موافق نه یم ځکه چې دسته سم احصایې هلته شتون نه لري او داسې ریسرچونه چې دي اکثرا څه نه دي ډېر ژور نه وي. اما په هر صورت فقر شتون لري. زمون تولید ناخالص ملي ډېر لږ دی د نورو په پرتله، مثلا د ایران په پرتله، د ترکیې په پرتله، د ګاونډي هیواد پاکستان او چین خو لا پرېده زمونږ ګاونډی دی او منځني ایشیا هیوادونه چې وړي هیوادونه دي تر ټولو څخه موږ وروسته پاتې یو او دا د دې معنی لري چې افغانستان متاسفانه په یو بد اقتصادي حالت قرار لري.
ساسپان باندې دغه وضعیت یوازې اوس نه درمسته شوی، له دې وړاندې هم وو او اوس پسې لا نور هم وخیم شوی دی.
بله همدغه دی متاسفانه. ما مخکې هم دا ویلي وو د شورای عالي اقتصادي کې په کمیټه اقتصادي شورای وزیرانو کې ما دا ټول مسایل د سکتور خصوصي په استازیتوب هلته ویلي وو چې د افغانستان یو بسیا او خودکفا اقتصاد نه لري او د اقتصاد د جوړولو لپاره وړاندیزونه ترسره کړل. هلته په نوم د مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان تقریبا بشپړ یو کتاب و چې هلته وړاندې شو محترم ولسمشرانو ته او نور لوړ پوړي چارواکي لکه وزیر صاحبان ته ورک شو. متاسفانه دوی ویل چې دا مرستې به جاري وي داسې ګمان کول. افغانستان به هیڅ وخت د خارجي مرستو څخه تش نه وي او متاسفانه دا ناورین رامنځته شو.
مننه مننه حافظ صاحب کور ودان. ور بشو رامسپور صاحب ته، رامسپور صاحب سره شته ده. رامسپور صاحب که تاسو راته وایي دا وضعیت لکه څنګه چې معیار صاحب یادونه وکړه او همدارنګه حافظي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې فقر له دې وړاندې و اوس لا پسې دا وضعیت نور بدتر شوی دی، ستاسې په اند باندې دا چې وضعیت نورم کړکېچن شوی دی تاسو وضعیت له نږدې څاري، طالبانو په دغې برخه کې چې د افغانان په پښو ودرېږي یا حداقل یو څه دوی پرمختګ وکړي یا د دوی هغه د ژوند لومړنۍ چارې دوی خپله پوره کړي، ستاسې په اند باندې حکومت یې څه کړي دي؟
متاسفانه هغه رقم چې مخکې حافظي صاحب اشاره ورته وکړل، اقتصادي حالت خو داسې یو مسله ده چې هغې کې همکاري ډېر مهم ده، بینالمللي همکاري، منطقوي همکاري او د خلکو پارټیسپیشن او مشارکت. خو متاسفانه افغانستان کې نن سبا بینالمللي اړیکې مثلا شکېدلې دي، نړیوال دغه موجوده حاکمیت په رسمیت نه پیژني، بانکونه تر تعذیرات لاندې دي، بېوزلي بېکاري دي. خپله د یو ډی پی رپورټ چې خپور شو تېر کال او سږکال دا ښیي چې پسلګونو زره شغل او وظایف له افغانستان څخه حذف شوي دي او خلک بیکاره دي. نو په دې اساس موږ واقعا تر یو ډېر اقتصادي بحران باندې راغلي په افغانستان کې او په دغه بحران کې باید یعنی د سجاوته ګامونه اخیستل شوی وای د حکومت لخوا، د چارواکو لخوا. خو متاسفانه موږ دغه شی نه ګورو تر اوسه ځکه چې د بین المللي اړیکې له کبله او د بین المللي مشروعیت د نه درلودو له کبله افغانستان تر فشار لاندې دي او په دغسې یو حالت کې سرمایه ګذاري هم ډېر ستونزمن دي او څوک دا جرات نه کوي چې افغانستان ته راشي خپل پیسې هلته سرمایه ګذاري وکړي. نو په دې اساس دغه بحران تر اوسه دوام کړی ده او بیا هم دوام وکړي. که چیرې په دې کې لازم ګامونه واخیستل شي، یو سلسله اقدامات وشي، قوانین بیرته ژوندی شي، یا یو حقوقي تعریف د موجوده اقتصادي حالت، موجوده اقتصادي نظام څخه باید ولاندې شي، د خلکو مشارکت لا جذب شي، تعذیرات له افغانستان څخه حذف شي، افغانستان تعذیرات څخه ووزي او دغه موجوده حاکمیت خپل خلکو سره او نړیوالو سره په یو آشتی کې خپل موقعیت ترلاسه کی نو کیدای شي چې بیا یو څه امیدواری پیدا شي په موجوده حالت کې متاسفانه مونږ بین المللي کومکونه ته خصوصا د بشر دوستانه کومکونه ته ډیر اړیو ډیر محتاج یو او متاسفانه په دغه عرصه کې د اسلامي هیوادونو کچه هم ډیر ټیټه ده یوازې هغه غربي هیوادونه دي چې نن سبا افغانستان سره مرسته کوي تاسو وګورئ عربستان په میلیاردو ډالر اسلحه اخلي اما د افغانستان د بیوزلو خلکو سره د هغه مرسته ډیر ټیټه ده یا نور ګاونډي هیوادونه نو په دې اساس موږ واقعا د یو بحران سره مواجه یو
حافظ صاحب په بخښنې سره مسپور صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې که تعزیرونه لري شي یا نوري حل لارې پیدا شي په اوسنۍ شرایطو کې بیا د دې امکانات ویني چې دغه حل لارې چې تاسو وړاندې کړي په دې باندې یو څه سوچ کړي نړیوال یا کم کسان چې غواړي سرمایه گذاري وکړي دوی زړه کې افغانستان ته ورشي تاسو کوم حل لار شته
د هغې لارې ټول سیاسي اقدامات پورې اړه لري چې سیاسي اقدامات ورته ونیول شي د موجوده چارواکو لخوا او متاسفانه هغه اقل دغه بشري مرستو په ارتباط چې مونږ او تاسو د کټ وکړو په دې کې مونږ او تاسو یو سلسله موانع من سبا ګورو او د دبليو اف پی رپورت هم دا ښیي چې دغه موانع لکبله د بشري کومکونه نن سبا افغانستان خلکو ته نه رسیږي په دې کې ستونزه ده دغه بشري کومکونه طبعا دوه اړخ لري یو اړخ دا دی چې بین المللي مرستې باید افغانستان سره وسی دا بین المللي مرستې چې مثلا ملګرو ملتونو غوښتي وو 15 میلیارډ ډالر پورې وو اوس دغه مثلا تر آینده کال لپاره 1 میلیارډ ډالر پورې څه کم 1 میلیارډ ډالر پورې بیا ضرورت ده په دې کې مثلا نړیوال باید همکار وسی بیا دومره مسله په دې کې داخلي مشکلات دي داخلي مشکلات هغه پالیسیګان دي هغه سیاستونه دي چې مثلا د موجوده چارواکو لخوا مطرح شوی دي او هغه د عمل شوی دي چې دغه بشري کومکونه په لازمه طریقه هغه کسانو ته چې دوی محتاج دي ته ونه رسیږي تاسو فکر وکړئ چې دغه بشري کومکونه حداقل سلور برخه لري یو برخه دغه احصایه ده دغه تشخیص ده دغه سروي ده دغه پلانګوزاري ده د ټول په یو برخه کې راځي په دې کې خزه او نارینه دواړه په دونه واخلي سره کوم یو کورنۍ سروي وسی پرته لدې چې یو خزه یو سروي ور البته اشتراک وکړي او دغه څخه اعداد او ارقام ټول کړي په دوه مرحله کې فندریزینګ ده په دغه فندریزینګ او په دغه کومکونو درتراتولو کې په دې کې بین المللي جوامع نه او خزه دواړه مشارکت کوي بین المللي سازمانونه خپل قوانین باندې متکی دي ګوري تاسو دریم مرحله پلانګوزاري ده د پلانګوزاري په مرحله کې په بین المللي سازمانونو کې نه او خزه دواړه باندې اخلي په څلورم مرحله چې هغه لوجستیکی مرحله ده چې هغه د تهیه د ذخیره د انتقال او د توزیع مراحل ده په دغه تور مراحل کې پراته کې دایشت په انتقال کې خزه چند من ونده ونه خلی په افغانستان کې هم په بهرنه یو دونه کې په انتقالاتو کې هم خزه ګډون لري په توزیع کې هم ګډون لري نو پراته لا دغه د خزو او نارینه او د ګډون څخه سره هم د کومکونه خلکو ته ورسیږي او دغه مرحله عملی شي
مننه کور ودان د خزو ګډون ته به روس تر شو دي موضوع ته مې سره تاسو تر اعظم تاسو په افغانستان کې استه عمل نه دغه وضعیت کورې د طالبان په حکومت کې هم دغه حالت لنیزدی چاری دوی عملا د دغه فقر د لمنځوړلو لپاره کڅام تاسو له دې موضوع سره ډیر موافق نه یاست څه کار کړی دی
خوره که کوم وظیفه خانگی شده طالبان و مربوط ده از پس فد ولی دوین کلیده شده وضعیت ده گورم یعنی ده افغانستان پا ده چون ده شده ما جوانده پا ده چون ده وقتی چیزه گورم ده اقا ده یعنی یو بیساره اقدام ده مثال پر دول کوم کارونه چې دوی کړی دي چې دا یو ریکارد ده یعنی د افغانستان په تاریخ کې هم د غوز د کابل او قندار سرک باندې عملا د داخلي شرکت په واسطه چې دا هم اشتغال ځای ده او هم یو بنیادی کار ده 500 کیلومتر سرک باندې عملا کار شروع د هرات او غور سرک چې 350 کیلومتر ده په دې باندې عملا کار شروع ده د قندار او اورزګان 301 کیلومتر سرک ده دې باندې عملا کار شروع ده او همدارنګ د سالنګونو چې د تونل په شمول 8 کیلومتر شته ډېر ستراتیژیک موقعیت ده چې دا معادل تقریبا 300 کیلومتر کېږي ځکه دې موقعیت لګښت باندې ده کارشناسان دا مسله معلومه ده د په داخلي بودیجه د معدنو په بدل کې داخلي شرکت ته فکر ورکړ شوی ده او یعنی د بدل په شکل ورکړ شوی ده د باندې عملا کار شروع ده د خپل مشغول زایید هم بنیادی کار ده د خوشپی کانال باندې چې یعنی اند داوود خان د وخت نه د پلان او دومره حکومتونه تیشل په یو کې د توانای نه و چې دا د تدیس کې څومره خندونه ورته جوړ شول څومره تبلیغات د مقابل کې وشول او طالبان اول فاس دقیق خلاص کو دوام فاس باندې عملا کار شروع د نرخونو او د کیفیت د کنټرول په برخه کې مو مخکې ویلې چې منطقه کې اوله خبره کوي. د تورم په برخه کې چې 8% او 3.5% تورم دې تر راټیټ شوی ده. نو همدارنګه د امنیت په برخه کې تاسو مخکې ویلې چې سرمایه گذاری افغانستان کې کیږي کنه کیږي. سرمایه گذار افغانستان کې یو هیواد کې چی ضرورت لري؟ امنیت کې چې اختطاف نشي او زوی اختطاف نشي، فضا ورته مساعد شي، امنیت تامین ده. او همدارنګ په د جنایي جرایمو سطح چې تا 80% پورې د شوه ده ټیټه شوه ده. یعنې اوس په افغانستان کې شپه ورځ کولای شي ټول افغانستان کې داخلي او خارجي ادبا په چکر وي، په دې کې یعنی هغه سازمان هم چې بین ملی سازمان هم چې دې سره موافق دي، خو فضا خو سرمایه گذاری عملا افغانستان کې جوړ شوی. یو چې د موانی دي چې هغه بین ملی دي مخکې ورونو د مسله یاده کړه
ما یې سم مخکله دینه چې نړیوالو بندیزونو ته لاړ شو. تاسو د کار یادونه وکړه او د امنیت یادونه مو وکړه. ځوانانو ته د سړکونو مچیات کړ دي چې خلکو ته د کار زمينه برابر شوي، خو موږ عملا پراپورونو کې او خبرونو کې د مسایل لرو چې افغانستان ځوانان تختی ترکیه تازی د ترکیه په وضعیت کې حالت دوی نیول کیږي، ټکول کیږي، بیا کورنۍ پیسې غوښتل کیږي، یا همداسې ایران ته روان دي پسلها او افغانان حالت زی په ټوله کې زیاتره ځوانان چې هغه د کار نیرو د دوی روان دي په کشتګانو کې ډوبېږي. دومره کار شته په افغانستان کې، ولې دغه ځوانان چې بیا له افغانستانه تختی دغه ته ولې کار نه ورکول کیږي چې دوی یو دوه پوپسې دومره وهل ټکولم خوري او په دریابونو کې مغر کیږي او په کوردننه تاسو پروژې شته او دوی ورنه روان دي؟ ولی
تاسو سوال دوه بوده درلودل، یو د بیکاری په اکله، یو د مهاجرتونو په اکله، او دوه جالب بخشونه دي. کله بیکاری په اکله وایو چې موږ څو ډوله بیکاری لرو. یو بیکاری هغه ده چې موسمي وي، مثلا یو دهقان د پژمي کې ورته کار نشته خو هوا چې ښه بیا دوی بیرته کار کوي. یو نو بیکاری هغه ته بیکاری د جنگ نه ورسته، یعنی کوم هیواد کې جنگ شروع وي هلته د بیکاری عامل وي د خپله د جنگ، او یو بحران وي، یا مثلا په یو هیواد کې کورونا راشي او مرض راشي او طبیعي پیښه وشي دلته یو بیکاری ایجاد شي، یا یو هیواد د جنگ نه د وتلو په حالت کې یو تحول راشي په یو هیواد کې. افغانستان ګوره دغه اکثریت دغه مشخصې لري چې دلته یعنی باید بیکاری یو کچه ولري. او د مهاجرتونو په برخه کې موږ په ایران کې 5 میلیونه مهاجر درلودل.
ما یې سم خپل ځواب ترلاسه نه کړو، مشخصا درته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې خو امنیت شته، تاسو یادونه وکړه د کار زمينه شته، په سړکونو کار روان دي، ځوانان ته د کار زمينه شته. دغه ځوانان بیا ولې د تاسو له لاسه وځي؟ ولې بیا په دریابونو کې غره کیږي؟ مهاجرت یې کوونه ګوري یوازې بیکاری راواخلي، ولې دوی د افغانستان نه تختي؟ چکاشته
امنیت شته، فیزیک شته، هرڅه شته، ولې دوی روان دي؟ تاسو د پښتنې دوام برخه. 15 میلیونه مهاجرین په ایران کې لرو، په پاکستان کې لرو، 6 میلیونه په ایران کې، او دا په دې سره لوخت کولو کې مته تللی دي. آیا داسې کوم سروي شته چې دا تعداد چې په ایران کې 15 میلیونه د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه مخکې تللی وو، دغه رقم 6 میلیونه تللی وي؟ دا ول په 15 میلیونه کې دا کچیر مهاجرتونه په دې حد زیات دي. زه وایم ولې یو بوت
د افغانان په یونان کې دوبېږي دي چې د افغانانو لیست راځي. بلغاریا کې چې کم ځوانان وژل شوی وو، هغه جسدونه کابل ته انتقال شول، د خو ټوله ته معلومه ده.
بالکل تاسو په ارقام باندې راګیږئ، زه تاسو په تدی باندې راګیږم وکنه.
یعنی دا ارقام نه، دا به ارقام نه وراوځو. یوازې په دې ته تم شو، یو کس کرا واخلو. بلغاریا کې هغه افغانان چې وژل شي وو، هغه ټول ځوانانو په قاچاق لارو بهر ته روان وو، اروپا ته ځان نه رسول. که په یونان کې کې ډوب شوی کښتۍ او ته وګورو، دوی هم ځوانانو. که په افغانستان کې داسې امنیت شته او دغه ځوانانو ته د کار زمينه شته، ما سوال دا ده چې ولې بیا دوی د طالب چارواکو د مطلب لګوتو وزي داس یو کاري نیرو چې دوی د کار کولو توان لري او بل اخر په دغې لارو کې د میان خوراک کیږي؟
ما د بیکاری عامل مخکې ویلې او ویلې چې دا بیکاری ټول په افغانستان کې دا عامل شته دي، او دا باعث دی شوی چې د بیکاری نرخ افغانستان کې د پورته شي. او یو غټ عامل د دې دا و چې د خارجي نیرو افغانستان کې و، او کچیر مثلا 3 لک امریکایان افغانستان کې دغه بدل کې 3 لک افغانان دغه مصرف کړي، اقتصادي نگانه ګورته فاجعه ده. دا مثلا دا اشغال زایی نه ده، دا یو کاذب اشغال زایی ده. دوی دو وطل سره دلته بیکاری من سره حالا ده خلاف بونگ باید دمخ نده که کرده وید ده دستان نه چطان افغانستان که هم دوست که ده آلمان امریکان وزی اما خار که چه آلمان وزیگی اما امریکان وزیگی ده آلمان ما خار ده رکود سره مخواهیگی کاشبختان افغانستان که یعنی تا ده اندازه پوری ده مسئله شدید نه وید زده ده تایید نکامه چه افغانستان که بیکاری نشه زکه در روبین کشاف ممالک و غط مشخصا بیکاری ده یعنی در باید وی یعنی که چیر افغانستان که بیکاری مسئله حل ویده پده مانا چه افغانستان یا پیشرفته هواد نه افغانستان ده اقتصادی نگه نه روبین کشاف هواده او بیکاری ده اغدا یو عامل ده زده آیم چه یعنی ده نظام مربوط که کن وزیف خانگی و نظام اغب خشکل اغب تامین کرده ده او نور عوامل نرایوال ده مسئل که چیر حل ان شاء الله نور کچه د بیکاری به فقاتش
مننه کور ودان کور ودان ژوندۍ وسی حافظی سپ تاسو تر اعظم ک تاسو مرته هم دا پوښتنه جواب کړی مخکې ماری مایر سپ یادونه وکړه چې د امریکایانو شتون سره زیاتره ځوانان ته کار پیدا شوی وو او کله چې دوی وسل د ځوانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی د سړکونو موضوع هم یاد کړ په خو د سړکونو باندې کار نه کید د امنیت د نشټون له وجې نه او هلته همیشه به جګړه و د غلارو باندې لبخانه که څه کار شوی و ډیر کم و خو اوس دغه کار روان ده او دوی ویل چې دلته اشتغال ځای شوی ده که چیرې دا د یو بل بدیل کیدلی شي بیا هم زه همدې موضوع باندې تاکید کوم او د معیار صاحب خبر یادوم که چیرې افغانستان کې امنیت شته ولې ځوانان تښتي ولې دوی په افغانستان کې کار نه کوي چې حداقل افغانستان ورسره پرمختګ وکړي او د فقر کچه راښکته شي
داسې ده چې د پنګاونې لپاره یا د کار موندل لپاره یوازې امنیت کافی نه دی د امنیت تر څنګ مسؤلیت ضرورت شته کار ځای ته ضرورت شته اقتصادي زمینې ته ضرورت شته یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت شته او دا چې ډېر خلک افغانستان وتلي دي په دا تېر څه کم دوه کاله کې دا خو برسېره خبره ده د مثال په توګه یوازې دا د بینملیت کلونه دا 4.5 میلیون ځوانان چې اکثرا تعلیم یافته خلک دي وتلي دي مخکې چې دا خلک کډوال کېدل هغوی عادي خلک ول اکثرا بزګران وو یا شپانه وو یا نور خلک اوس هغه خلک چې هغه تحصیل یافته خلک دي مخصوصا امریکي ته شي اکثرا لیسانس او ماستر دي نو په دې خاطر باندې دا ناورین روانه ده او زما له نظره د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو باید دا ومنو چې په افغانستان کې ناورین شته په افغانستان کې مشکلات شته وروسته پاتې والی شته او موږ باید د رفع کولو لپاره ور ودانګو که چیرې وایو چې دا ټول شیان ګل ګلزار دي دا ځان ته دوکه ورکول دی زه د دې پلوی نه یم زه حقایق باید ووایم مخکې هم باید ویلي اوسم دا سړک چې جوړېږي د پخوانی حکومت او اوسنی حکومت که پرتله کړو فرق په دې دی چې دوی په داخلي منابعو باندې متکي خلک دي امکان لري چې د دوی کړه وړه د پخوا په پرتله ښه وي په دغه برخه کې مثلا امنیت د پخوا په پرتله ټینګ ده فساد کچه ایجراتی چوی دی نو نور مسائل چون دا یو استر بدون را غلی دی زینی خیگه نیشتون لری ولی دیر بیا ناورینون هم ور سرخ دی امسال پر توگا بلنالی مرست افغانستان سر قطع دا دی انکشافی بودجه لپارا یو سنت هم افغانستان تا ندی ورکل شوی دی او په عین زمان کې زمونږ بانکي سیستم په بد حالت کې قرار لري او په عین زمان کې یعنی افغان حکومت په هیڅ بینالمللي ډګر کې نشي کولای چې د وطن د خلکو څخه دفاع وکړي ځکه چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي حتی ډېر نږدې ملګري دوی لکه پاکستان هم تر اوسه پورې اوسنی دولت په رسمیت نه دی پیژندلی او دا د افغانستان ډیر منځوي پاتې شي او خپل مشروع امکانات څخه بې برخه پاتې شي.
حافظ صاحب، نړیوال تل راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې فقر ده او خلک خواړه کافي نه لري، ولې دغه موانع چې تاسو اوس یاده کړه چې نړیوال مشروعیت چې دوی وکولی شي په نړیوال سټیجونو کې له ځانه دفاع وکړي او بالاخره حکومت په رسمیت پیژندل شي، په دې برخه کې ولې بیا نړیوال څه نه کوي چې حداقل هغه فقر کچه افغانستان کې ورسره راکم شي که دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي؟
داسې دی چې دا بینلري مناسبات یو ون وی سټریټ نه دی، یو طرفه جاده نه ده، دا په دې کې تګ او راتګ وي. ځینې معیارونه او ځینې شرایط چې د منشور ملل متحد او بینلري کنوانسیونونو کې او په اعلامي جهاني حقوق بشر کې ورته درج شوي دي او دا د ملل متحد اعضاوي دا ټول دا منلي دي، باید حکومتونه چې په خپله هم مثلا د افغانستان حکومت د ملل متحد پخوانی غړي دي، دا باید دا شیان چې دوی بین المللي معیارونه دي دا باید په پام کې ونیسي او ځینې تخطي ونه کړي. مثلا بشپړ حقوق د ښځو یا بشري حقوقونه دا شیان باید په هغه معیارونه، نه په زموږ قبیلهي معیارونه یا مثلا ولسي معیارونه یا کلیوالي معیارونه، بلکې په بین المللي کچه چې هغه حقوق بین الدول ورته وایي په هغه معیارونه کې باید مراعات شي، تر څو چې دا نه کېږي دا خپله یو خند دی. نو بل دا چې ځینې نور معیارونه چې هغه بین المللي ټولنې وار وار ویلي دي، دا چې دا منطقي دي او موږ ته د قبول وړ دي که نه دي، اما دا اصول دی، دا اصول باید موږ مراعات کړو. که یې ونه کړو خو دوی خپل بیا هغه په رسمیت نه پیژني او خپل د امکاناتو څخه زموږ پر ضد ګټه پورته کوي. نو د دولتونو وظیفه دغه دي چې خپل خلکو ته سهولتونه برابر کړي، د اقتصادي ودې شرایط برابر کړي ورته، او ډیر نور کارونه باید وکړي، تسهیلات فراهم کړي ورته. نو که تاسو پوهیږئ چې د دولتونو د مشروعیت یو بنسټ دا دی چې څومره د فقر پر ضد او د رفاه او پرمختګ لپاره دوی زمینه سازی کوي.
حافظ صاحب، معیار صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپله کارخانګي کړې ده، یعنی یو څه هغوی خپل مسؤلیت رفع کړی. آیا واقعا هم داسې ده چې هغوی د افغان ولس په حق کې ځینې خپل مسؤلیتونه رفع کړي دي که نه هغوی لا مسؤل دي په دې برخه کې چې په نړیواله کچه د افغانانو مدافع اوسي؟
زه تاسو ته ارزو کوم چې ما مخکې په خپل خبرو وویلي چې دوی کړوړه ټول په داخلي منابعو پورې تړلي او ریاضتي اقتصاد ده، چې یعنی خلک باندې ډېر سختي تیریږي، په حکومت باندې ډېر سختي تیریږي، ځکه چې زموږ د تولید ناخالص ملي تقریبا 1.5% راټیټ شوی دی، دا رسمي احصایې دي. او په عین زمان کې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدل یوازې په نظامی برخه کې، یعنی د تنخواوې لپاره د نظامی قواو لپاره 3.1 میلیارد ډالر په کال کې ورکول کېدل، او خو بالکل قطع دی. او په عین زمان کې نور انکشافي مرستې وي چې د توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا افغانستان ته راټولېدل او په صندوق بازسازی افغانستان کې راټولېدل، او مخکې د هغه پیسې څخه تقریبا 1200 کیلومتر لاره جوړه شوه، که سم په کې فساد وي او په هغه سندردونه چې تمه وو د لارې جوړې نه شوي، ولې وشو 1200 کیلومتر لاره په دا تیر 40 کال کې په افغانستان کې جوړ شو او مینټیننس بیا نه درلودل او نه ساتل شو. دا یو ناورین ده چې ما مخکې هم دا نیوکې کړې وې هغه پخوانی دولت په شتون کې. نو اوس مهال کار کیږي، ولې دوی محدود دي په داخلي منابعو او دا ډیر لږ دي، دا زمونږ د وروسته پاتې والی د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په عین زمان کې د امیر شېر علي خان د دوران سره په دې خوا افغانستان سره بین المللي مرستې کېدلې، یا حد اقل د ځینې زبرځواکونو مرستې کېدلې، د شورویانو په وخت کې دا وو، د امریکایانو د شتون په وخت کې وي، مخکې تر هغې څخه هم وو، د داود خان په وخت کې دا ټول پروژې جوړ شوي دي. تاسو دا
تاریخ د اقتصاد د افغانستان ولولې دا ټول پروژې د نغلوس خنیولې تر مایفره پورې د هرات سړک د کندهار سړک تر کابل پورې دا ټول د نورو په مرسته جوړ شوی دی. یعنی انزوا په خپل د ورسته پاتې والی سبب ګرځي او موږ نشو کولای چې په خپل یوازې په خپل داخلي منابعو باندې ولاړ کار وکړو. نو اقتصادي ودی د یو سیاسي مناسب او مشروع بستر سره تړلی مسله ده او باید د بستر په د افغانستان لخوا جوړ شي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې حافظي صاحب. یو اوریدونکی لرو د برا وخلو. سلام ستړي مشئ، څوک یاست، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
وعلیکم سلام خور جانې، مننه. زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد له لغمان.
همدرد صاحب ستړي مشئ، د لغمان نه په خیر راغلی، مهرباني ستاسې نظر اورو.
د ما خدغه نظر د خورجانې صدقه پکر دا کار شه دا کنه دغه نيستي دا دغه بیکاری دغه د رسمیت نه پیژندل راوسته دا واده ورې دا کینی نو خو کوڅوک له دندل لري سوي دي دغه په ځای مثلا بلک سراغله په خو دغه اسلامي امارت د غړو تنخواه هم ډیره کمه وه، د اکثرو بیخي ونه هغه اوس ټول په تنخواه دي. دا افغانان دي، مخکینیم افغانان ول، خو دلته مرستې بندې دي، دلته مثلا مطلب زمونږ پیسې بندې دي، تجارانو ته هم ستونزې دي. هغه تجار سے پیو مشکل سرا کمال دا خاوری آقا دا مجبور دا سی آقا قیمت خرش کی قیمتی من دیر آوستی دا نو زده غوار مکنه سی وسم دی دی ترمینز دیر تحمل ستا. هم طالبان امریکا تا تحمل لری، هم امریکا دی تا تحمل لری و دا تحمل دیر اختیار اختی نه که نور دی دا غا پروسا نزنده یا دا غا دیر اسمیت مسئله دیم بخفلو که سرا کیو حل کیا و دا غا باید سی زکا سی دی دی خو امریکا هم سی سغواری آقا ور رسید یا طالبان نم سه سغواړی هغه ور رسیدي. صرف او صرف ولس په خوار او زار دا ولس باید نور لږه کړاو نه وویستل سی او توجه ورته وسی. د ملک ته توجه وسی، ګوره یو فکر نه ده. د ملک د ترقۍ کارونه ټول له مخې ولاړ دي، که غټې وړې پروژې دي که نیمګړي پاتې دي هغه ټولې ولاړې دي. نو دا خو آخر ملک ده، دا خو زه ده دا بیخي یو سړی هم پرې خفه نه شي. دا
همدرد صاحب، خو معیار صاحب یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې دوی په زیاترو ولایتونو کې کارونه پیل کړي. په لغمان کې داسې کومه پروژه نشته چې کارونه یې پیل شوي وي؟
دلته خو ګور اول خورجان زمونږ په کلي کې کنه دا سیمه کې پسته سیمه کې برق نستا دی، ډاګ د غر غاړه د لاندې را نسین بهږي، خو برق دا پنځه څلوېښت کاله کې دی ټولې سیمې ته نه ده راغلی. پایې لګېدلې دي په جمهوریت کې منظور شوی سروې سوی ده، پایې سجای پورې لګېدلې دي. مونږ خو نه لیدل چې چېرته اسنادي دیوالو کارونه د سیم د غاړې دا همداسې ولاړ دي. دا مونږ خو یې کم وینو. نو زه دغه وایم صحیح ده، کارونه به هم شروع شوي چېرته کم کونج منځ کې به چېرته شروع وي، خو او دغه کم کارونه چې په کار دي هغه اوس فی الحال د دوی وس کې نه دي. کم کارونه چې وس کې دي هغه موږ وینو، هغه یې کړي دي. خو زه په همدې وایم چې رسمیت باندې دا وپېژندل شي چې دا کم کارونه یې وس کې نه وي، دغه هم شروع شي او دغه هم ډېر ګټه ولس ته رسېږي، هېواد ته رسېږي. واده ورېده دی خو اوس خلم خوشحاله دي، هغه هم هغه د خبرې مبرې ورسره شروع دي، پیسې هم ورته رالېږي. نو زه دغه وایم چې یو واري دی. او بله مسله دا ده که دا حالات همداسې پاتې شي که نه، نو بیا دی مجبوره دي چې مطلب ملک نه یاغستان جوړ کړي. هر سړی خو دې نه دي دا رسمیت کې داخل کړي چې د هېواد او د ملک د رښتیانو کنټرول شي. څنګه چې کنټرول شوی همدغه
همدرد صاحب کورودان کورودان چې لغمان نه مو اړیکه نیولې وه او خپل نظر مو راسره شریک کړو. راځم تاسې ته رامسپور صاحب، تاسې مخکې د زموږ د اورېدونکو خبرې واورېدلې، لاغې نه وړاندې حافظي صاحب خبرې وکړې. موضوع په نړیوال مشروعیت راڅرخي، په رسمیت پیژندنې راڅرخي، او نړیوال تل طالبانو ته ځینې شرطونه ایښي دي، د ښځو حقونه، بشر حقونه، د ښوونځیو پرانیستل، ښځو ته د کار اجازه ورکول. دغه شرطونو ته ولې طالبان غاړه نه ږدي سربیره پر دې چې نرمښت پکې نه ده راغلی؟ په دې وروستیو کې بیا هم کندهار کې چې کوم مېرمنې کار ته اجازه ورکړې وه هغه بیرته بندې کړلې، او هغه څه چې ښځو پکې کار کوه په هغې هم بندیز لګول شوی. ولې دې د دوی په ځای چې نرمښت وښایي نور دوی هغه کلکیږي په دې برخه کې او فرمانونه نور ورکوي، بندیزونه وضع کوي؟
متاسفانه دا پښتنې په خپل قوت سره پاتې ده او دا پښتنې نه یوازې مونږ او تاسو سره ده بلکې ټول افغانانو سره ده، ځکه چې د افغانانو له هر کورنۍ څخه دوه درې څلور ماشومان نجلکان د تعلیم نه پاتې دي او دغه مشکلات چې دي نن سبا ټول افغانانو پورې تعلق لري، که هغه په دیهاتي سیمو کې دي که د هغه په ښاري سیمو کې دي. حتی ځینې افغانان چې نن سبا د افغانستان څخه مهاجرتونه کوي، یو عمده دلیل یې همدغه د دوی د ماشومانو د تعلیم ته د نه لاسرسۍ له وجې څخه دي. نو په دې اساس ټول دنیاوال هم حیران دي، اسلامي هیوادونه هم په دې کې حیران دي، ځکه چې تر هغه ځایه پورې چې شرعي دفاتر او قوانین موږ او تاسو ټولو ته معلومه دي، افغانان پوهیږي چې تعلیم د نر او ښځې په اسلام کې دواړو باندې واجب دي، دواړو باندې فرض دي، او په دې کې هیڅ کوم شرعي محظور او کوم شرعي یعنی عامل چې هغه بند کې موجودیت نه لري. خو متاسفانه په دې کې ټول حیران یو، کیدای شي په دې کې ځینې نور ملحوظات وي چې موږ ذهن هغه باندې نه رسیږي، یا دې کې ځینې سیاسي دلایل وي چې په سیاست باندې موږ نه پوهیږو، دا د حقونو او د بشري حقونو له لحاظ نه موږ ورته ګورو. نو خدای دې وکړي چې دوی په دغه مسله باندې بیا له سره غور وکړي او په دې کې ګړندۍ ګامونه وچت کړي، او د هغې نه بغیر خو همداسې د پوښتنه تر ابده پورې پاتې کیږي او موږ هم په علت باندې نه پوهیږو.
معیار صاحب نه به وپوښتو، معیار صاحب تاسې راته وایي ولې طالبان داسې یو کار کوي، که څه هم د دوی مشروعیت یوازې په همدې موضوعاتو پورې تړلی؟
بالکل، ګوره خوره کې د کوم شرایط چې د هوادونو یا د سازمانونو طرفه مطرح کیږي، اول ورځ کومه جلسه چې وایي سازمان ملل هغه ما ټوله واورېده، ګوره دا منطق نه لري. یعنی کله چې زه په دې اطمینان وایم چې دا منطق نه لري، حتما ما په دې کې تحقیق کړی ده او دا اکادمیک یا علمي بڼه نه لري. زه څو مثال ته غواړم اشاره وکړم. مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې ده همه شموله نه ده، ټول شموله نه ده. زه دوی ته چلنج ورکوم، ټول څه دغه کوم ورونه چې دلته دولتمند ما سره ما خپل ورونه دي، دغه ما سره موافق دي، تاسو په شمول، یعنی زه نړیوال ته چلنج ورکوم. دوی دې دغه معنی دې همه شمول وایي چې آیا دا په نړۍ کې امکان لري همه شمول حکومت؟ دوی ولې داسې مسایل مطرح کوي چې هغه عملا عملي نه دي، هغه عملا علمي نه دي؟ مثلا همه ټول شمول حکومت یعنی څه؟ یعنی که چیرې یو موږ دیموکراتیک نظام را واخلو، یا مثلا د امریکا نظام، البته درې تنظیمون ازونه یا دوه ازونه خپل مې رقابت کې یو از ګټون کيده، یعنی کچېر د یو از ګټي دا خپل دغه حکومت جوړي دا ټول شمول کوي، د درې نور احزاب ته دوه نور احزاب ته شریکي ک مستقل حکومت جوړي. یعنی دا مسله ګور عملی بنن لري، نو دوی ول دا مطرح کوي. یا مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې قومي ده، تک قومي ده. ګوره د قوم مسله چې ده، د شرعي بنه لري او نه دموکراتیک یا مثلا سیاسي بنه لري. یعنی دغه تقسیمات شکل کېږي، د اقلیت یا اکثریت مسله چې دیږي، ده اصلا قومي اقلیت او اکثریت نه ده. په سیاست کې او په شریعت کې د قومونو مسله مېسته نه راځي. دا یو شوم او یو منفور پدیده ده چې یو منطق لري چې اوس موږ نوی وخت نه لرو چې زده تشریح کړم. دوی ولې دا مسله یادوي او کله چې دوی دا مسله یادوي، د موږ طرف ولې دا مسله دفع کېږي نه؟ خوره کې تاسو طرفه چې یو ژورنالیست او د علمي شخصیت پس ولې دا مسله مثلا په ذهن کې نه راځي چې دوی ولې د قومي مسایل موږ ته مطرح کوي؟ دا خو شوم پدیده ده، منفور ده، په دموکراسي کې منه ده، په شریعت کې منه ده. دوی ولې یادوي دا مسله؟ د اقلیت او اکثریت بحث په مردم سالار یا مثلا په دموکراتیک فضا کې د سیاسي اقلیت او اکثریت ده، دوه ډلې سره رقابت کوي، کوم ډلې چې ګټي هغه اکثریت ده او کوم چې بایلي هغه اقلیت ده. یعنی دا منطق نه لري. یا مثلا دوی وایي چې د ښځو بحث کنه، د دوی خپل اصول او د خپل منشور خلاف عمل کوي. مثلا دوی وایي چې زنانه او مردانه کارونه، د دوی منشور وایي دا هغه تقسیم شوی دی، سافت کارونه ساده کارونه زنانه دی، سخت یا هارد کارونه ده مردانه دی. سیاست یو هارد کار ده، یو سخت کار ده. یا د بل طرف دوی په خپل منشور کراغلی چې درې جنسه په نړۍ کې ده آسیب پذیر دی، اطفال یا مثلا ماشومان، معلولین او خزی. خب چه کل دوی آسیب پذیر دی؟ سیاست قیوه آسیب پذیر فضا ده.
تاسی ده خبری ده ملگرو ملتونو ده منشور ده مادو پاساس کوی؟
بلکل بلکل، خو ما خود ده ما مستک علوم سیاسی ده و ده ما ویلی دی دوی ده منشور و دوی ده اصول مطابق، دوی ده خپل اصول خلاف ولی عمل کهی.
لند لندی را توایی چه بیرته ساسی خبری را واخلو و کولی شو اغم واخلو و ده حفیظی سب سواب هم را واخلو، اوز پتوله که داشی ده گختنی تاسی تا ده منلو ور ندی، بیا ده طالبان حکومت سواری؟
بالکل زوایم چې ګوریو د حکومتونو مسله ده یو د دولتونو مسله ده د ملتونو ملت پر اساس تجربه شوی ده طالبان یا مثلا د افغانستان د کوم هواد شته دا هغه څلور مشخصه چې جمعیت ته او حکومت ته او حاکمیت ته
او دولت باندې به خبرې نکو په حکومت به وکړو
بالکل یعنی دا خو منل شوی ده سازمانونه دا منل شوی ده هیڅ څوک نشي دفع کولای نړیوال د معیارونو خلاف عمل کوي دا نظام حکومتونه چې تاسو وایي حکومتونه تغییر خوري همیش تغییر پالتي دولتونه تغییر نه خوري افغانستان شته دوی د افغانستان سره یعنی هغه
نړیوال خلاف افغانستان سترګې نه پټي یوازې په طالبان پر رسمیت نه پیژني اوس د طالبانو غوښتنه په دې برخه کې څه ده دوی چې دا ټول ګډونه حکومت لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې تعریف ورته سم نه ده یا دوی دغه تعریف په سم توګه نه راي کوي یا دا چې افغانستان حکومت دوی تک قومي حکومت وای او دا تاسو ته د منلو وړ نه ده نو تاسو څه غواړئ یعنی د طالبانو د ریس په دې برخه کې څه ده دوی څه وای
زه خدای وای ما چې یو حقوقي مسایل دي یو سیاسي مسایل دي خوره کې دغه وقته د قضیه دغه ده چې دغه حقوقي مسایل ثابت دي او دغه حقوقي مسایل د سیاسي مسایل دنباله راو دي یعنی قدرت خپل حق ده یعنی اوس دغه حقوق په سرات کې لاس راول کیږي چې هوادونه قدرت ولري یعنی په تشریفات باندې څوک چاته حقوق نه ورکول کیږي یعنی کوم مسال چې ما مخه تشریح کړل دا حقوقي بود د مسلې او
یعنی په ټوله کې د طالب چارواکو جواب د غوښتنو ته شدوی ورنه غوښتنه کوي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي یا خزو ته حقونه ورکړي یا کڅنګ چې تاسو د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې حواله ورکړه چې سافټ کارونه خست ورکول کیږي کلک کارونه نارینه او ته خزې د کلک کارونه توانایي نه لري دغه ټول ته تاسو بیا جواب څه وایي یعنی تاسو د دغه غوښتنو په جواب کې چې د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوي جواب مورته څه دی په لاندو کې راته وایا
کوم دلته دوا طرفونه دی یو هو دوال دی یو د افغانستان حکومت دا
د حکومت جواب راته وایي د حکومت جواب
د خپل وظایف اجرا کړی دي
مثلا
طرف ته د دوه هفته چې باید پرشنه توفي نه مثلا سرتاسری نظام حاکم ده دلته جمعیت شته دلته یو حاکمیت
مندنه ما یار صاحب مندنه ما د خپل پختنه جواب تر لاسه نکړه حافظی صاحب تاسو ته راځم د نړیوالو غوښتنې لکه څنګه چې ما یار صاحب جواب راکړو دوی نه ټول شمول سره موافق دي او نه د خزو د حقونو سره موافق دي او نه د تک قومي حکومت سره ستاسو پان باندې دغه غوښتنې چې نړیوال کې یو کوم جواب چې طالب حکومت ورکړي لکه څنګه چې ما یار صاحب یادونه وکړه څومره دواړو لورو ته دغه جوابونه قینات بخش دی او د دوی د نه توافق علت څه ده آیا دوی په خپل کې سره یو بل نشو پوی ولا لکه اوس چې ما او معیار سه پوی نشو
د سې دی چې معیارونه یو لوکل یا محلي وی یو معیار ملي وی یو معیار منطقوي وی یو بل معیار نړۍ شمول دی او نړیوال یا جهانی او ملي معیار وی دنیا ترکی پر بینلی معیارونو باندې په اصول باندې چې ټول دنیا سره توافق کړی دی او ملل متحد جوړ کړی دی اولته منشور لیکل دی او په هغه کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او دغه خدمتخه د اعلامي جهانی حقوق بشر شتون درلوده او هغه هم یو منل شوی معیارونه دي چې د شهر هیواد ځان ته ځنګلتیاوي ولري اما دا ځنګلتیاوي نړیوال معیار نه دی کیدای شي چې موږ خپل هغه ورستپاتی معیارونه سره یا هغه مناسبات سره خوشاله اوسېږو ولی نور خلک مجبور نه دي چې زموږ په معیارونو ځان عیار کړي کچېری موږ په خپل غواړو چې د دنیا څخه بس پنه واخلو مرسته واخلو هغه سره مناسبات ټینګ کړو او رسمیت ځنی وغواړو او په نړیوال کچا کې منګه خپل بینلی پرستیج او امکانات ترلاسه کړو نو مجبور یو چې معیارونه ومنو بینلی نړیوال منل شوی معیارونه باید ومنو کدا ونه منو متاسفانه زمونږ په محلي معیارونو باندې قبیلایي معیارونو باندې او زمونږ حتی په ملی معیارونو باندې هم څوک مونږ سره څنګه کوي او ملاحظات لري په هغه باندې او نو مونږ باید ځان عیار کړو هغه خو ځان نه عیاروي په دې چې هغه یو هیواد نه دی 200 سلور هیوادونه دی یو هم اوسنی حکومت افغانستان پر رسمیت نه پیژندلی متاسفانه. معنی دغه دی چې معیارونه دلته د منلو وړ نه دي. حتی هغه هیوادونه لکه پاکستان چې ډېر نږدې دي افغانستان اوسنی حکومت افغانستان سره، او د دنیا په کچه اکثرا د دوی بهرنی چار وزیر او د دوی ولسمشر او صدر اعظم دوی د افغانستان د موضع او موقف څخه هم په غیر رسمي توګه دفاع کوي، نو بیا هم افغانستان په رسمیت نه دي پیژندل شوی. خو دوی باید دوی سره تفاهم وکړي او زره پوښتنه وکړي چې وروره ته خو زما ډېر نږدې انډیوالي هسته چې ته وایې زه غسې کوم او تا سره ډېر ښه مناسبات لرو، هم مسلمان هیواد یې او هم زموږ ګاونډي پاتې شوي او هم زمونږ د دې مبارزې په دوران کې زمونږ د غورزنګ څخه تاسو عملا حمایت کول، نو ولې اوس ما په رسمیت نه پیژني؟ سعودي عرب چې زمونږ هلته اماکن مقدسه د اسلام دی، هغه ټول مسلمانانو څه دی لپاره ډېر مهم مرجع دی. مخکنی حکومت د امارت اسلامي د دوی لخوا په رسمیت پیژندل شوی و. پاکستان، سعودي عرب او امارات متحده عرب دا ټول په رسمیت پیژندل شوی، دا حداقل درې هیوادونه. نو اوس مهال ولې دوی هم زړه نه کوي چې دی اوسنۍ امارت پر رسمیت وپیژني؟ نو په دې کې باید کتنه وشي، دا حکومت باید دې لپاره سوچ وکړي او فکر وکړي چې ولې دغه منځوي پاتې شوی دی. نو موږ یعنی خلاص دا چې معیارونه زموږ نړیوال معیارونه نه دي، زموږ د کلي او د بانډو او د قبایلو او د هغه د هیواد په کچه هغه معیارونه بینملي نه دي. نو موږ معیار بینملي معیار باید مراد کړو.
مننه حفیظ صاحب. رامیس پور صاحب، لنډو کې تاسو راته وایي، معیار صاحب د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې ځینې حوالې ورکړې او دغه حکومتونو ډولونو د ښځو د حقونو په اړه یو څه څرګندونې وکړې. لنډ راته وایي، وخت کم ده، تاسو د بشر د حقونو په برخه کې ډیر پوهیږي، آیا دغه ډول مادي منشور کې شته ده سافت کارونه به خسته ورکول کیږي، سخت بناری نه کوي، یا دغه د ټول شموله حکومت تعریف چې کوم مخکې معیار صاحب وکړو؟ لنډ راته وایي چې وخت ډېر کم ده.
مننه. د ټول شموله حکومت په ارتباط خو باید ارزو کړو چې نړیوال ټول او بین المللي موازین هم شنن د ریپرزنټیشن یعنی د تمثیل طرفدار دي. د اصل نمایندګي اصل هغه ده چې د هر کمیونټي غړی خپل موجودیت د قدرت په آینه کې وګوري، لکه څنګه چې د انتخاباتو مسله د رامنځته کیږي. او پاتې شو د ښځو حقونه او د ښځو ونده، متاسفانه دغه رقم برداشت چې جناب معیار صاحب کوي دا په بین المللي اصولو کې قطعا شتون نه لري. موږ دې ته استریوتایپ رولونه وایو، او اوسنۍ د جندر پرسپکټیو له نقطې نظره دا د استریوتایپ رولونه په دنیا کې منل شوی نه ده. ښځو کولای شي چې استوري ته وختي، ښځې کولای شي هر ډول کارونه وکړي، خو د افغانستان په کچه موږ ورته خپل هغه عنعنات او رسوم او ضوابط او موازین لرو. مخکې هم ښځې هغه کارونه کول چې د ټولنې لپاره پېژندل شوی په رسمیت توګه. نو فکر کوم چې د دوی ځانته تعلق لري او بین المللي اصول بیل دي.
مننه. کور ودان د تاسو درې واړو قدر منو د بشري حقونو په ابو رهرار رامیسپور، همدارنګ د اقتصادي چارو شنونکي از رخ شافیزی، او د سیاسي چارو شنونکي او د طالب چارواکو پلوی داوود معیار نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو. او دونکو له تاسو هم مننه تر بلې خبرونه خې چاري.
داد کوم زار لملا لاس چ ظلمونو کې مشفید او وطن نو جوړ ما تم دې تور تمونو کې مشفید داد کوم زار لملا لاس چ ظلمونو کې مشفید سرور دادتون زار لملالا